آزادی رادیو د خبرونې تاز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د یو سات خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. تر پورنو لاندې برخه هم لرو، خو لمړی په مکرۍ خبرونو ته. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د کابل نیوز ټلویزیون د خبرونو پر بندیدو خوشینی وښوده. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې وویل له یوې لسیزې خبرونو وروسته د دې ټلویزیون د خبرونو بندیدل به په افغانستان کې د راپور ورکولو په ډګر کې خلا رامنځته کړي. کابل نیوز پرون د هغه څه له کبله چې فشارونه بلل شوي د خپلو خبرونو د بندیدو پریکړه اعلان کړه. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په وروستیو میاشتو کې ګڼې نورې رسنۍ هم په ځانګړي ډول ولایتي رسنۍ د زیاتو ننګونو له کبله یا تړل شوي یا په مالي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سږکال د کوکنارو په کرکیله کې په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور شو دا خبر ورکړی. د راپور له مخې په 13 اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کرنه د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده له فرمان سره سره د افغانستان د کوکنارو کروندې پراخې شوې او د افغان کروندګرو عواید چې په 2021 کال کې 25 میلیون ډالر او سکال 1.4 میلیارد ډالر ته لوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړ او ویل چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کار، تولید او قاچاق کلک بندیز لګیدلی دی. یوې برتانیا میشته غیر حکومتي ادارې له هغو شاوخوا 1500 کورنیو سره چې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله لوګر ولایت ته بې ځایه شوي دي د بیلابیلو توکو مرسته وکړه. په کابل کې د هیلپینګ اورفنس بنسټ مسؤول سمیع الرحمن ازادۍ راډیو ته وویل دوی پر دې کورنیو د خوراکي توکو کڅوړې وویشلې.
په دې کڅوړو کې اوړه، وریجې، چای، لوبیا، بوره، غوړي او مکاروني شامل وو. دغه کورنۍ د وروستیو زلزلو او نورو طبیعي حوادثو له کبله لوګر ولایت ته بې ځایه شوي وي.
په دې وروستیو کې سختو ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې سیلابونه وبهول چې ګڼو کورنیو ته یې د سر او مال زیان وراوه. کیف وایي د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب پیل شوی وو له اړوندې موافقې د روسیې د وتلو له کبله له نن څخه بندیږي. که څه هم ترکیه هڅه وکړه چې د یوې حل لارې په موندلو سره روسیه له دې اقدام څخه راوګرځوي. مسکو تېره اونۍ اعلان وکړ چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین یې تور ولګاوه چې د بشري مرستو له دهلیز څخه د ناوړه استفادې په کولو سره یې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پر کښتیو برید کړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له کیف څخه د رښتینې ضمانت غوښتنه وکړه چې له دې بشري دهلیز څخه د پوځي اهدافو لپاره کار ونخلي. کیف دا تور بې بنسټه بللی او ویلي دي چې روسیه له دې توافق څخه د وتلو لپاره د پلمې جوړوي. اوکراین نړۍ ته د غلې دانې د صادراتو یوه لویه سرچینه ده او د دې صادراتو بندیدل به د نړۍ میلیونونه وږي وګړي اغیزمن کړي. او د ازادي اروپا ازادۍ رادیو د قرغیزستان څنګه په بشکیک کې له یو بانک نه چې د ازادۍ رادیو بانکی حساب یې کنګل کړی د وضاحت غوښتنه کړې. د قرغیزستان د میر بانک تیره دوشنبه د ازادۍ رادیو قرغیزي څنګه ته خبر ورکړ چې د ملي امنیت دولتي کمیټې ورته د دې رادیو د بانکی حساب د کنګل کولو امر کړی. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د قرغیزستان چارواکو د ازادۍ رادیو د قرغیزي څنګ ویب پاڼه د 2 میاشتو لپاره په دې هیواد کې بنده کړې. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د ویب سایټ یو خبریال له خپل یو خبری پروګرام څخه د تاجکستان پر سرحد د جګړې په اړه د یوې ویډیو له لرې کولو ډډه وکړه. د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون په یوه اعلامیه کې د ازادۍ رادیو د قرغیزي څانګې د بانکي حساب د کنګل کېدو اقدام وغنده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. د یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره چې افغانستان ته په سفر تللې ده وایي په جلال آباد ښار کې له هغو نجونو سره کتلي چې تعلیم ته لیواله دي. نن 409 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي دي. تعلیم ته لیوالې نجونې وایي دې ته په تمه دي چې یو ورځ به دوی ته د تعلیم اجازه ورکړل شي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره ډامینیک ایزیبل هایت چې تیره یکشنبه افغانستان ته تللې وه وایي له ګڼو داسې نجونو سره یې کتلي چې تعلیم ته خورا زیاتې لیواله دي. هغې پرون ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هم نجونو د خپلو هیلو خبرې ورته کړي.
In a school in Jalalabad I met extraordinary
da Jalalabad pe khunzi ki me faqlada afghan injuni walidi yoi ham na sharmida balki khabari wakri aw da khpal ratun ki pababi da khpal hilo kisi rata wakri tar har samakh ki talim adadwi pa zehn ki dai dulas kalani ne jibira tsakha khoxtana ukra chi usaniyo bel fil charwa ko to waim tul injuni de di mustahiqi su talim tar la sakri.
بلخوا په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشره سموټ وایي د ټولو نجونو خپلوان او د کورنۍ غړي همدا هیله لري چې نجونې یې له تعلیمه برخمنې وي.
په ټول افغانستان کې تعلیم ته د نجونو د هغو دورونو مندو پلرونو او محلي مخورو غوښتنه خورا زیاته ده ځکه خلک په دې پوهیږي چې دا له بېوزلۍ د وتلو یوازینۍ لاره او د سوکالۍ کلي ده. تعلیم د هر ماشوم لپاره.
هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي لوی ارمان یې د خپل پاته تعلیم بشپړول او د افغانستان په آبادۍ کې ونډه اخیستل دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي مدینه ازادي راډیو ته وایي
طالبان څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالی اسلامي دی، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه بېرته خلاص کړي.
نن چهارشنبه 409 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد ویلي چې په دې اړه کار روان دي او ژر به له شپږم ټولګي پورته د انجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي.
راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان کې د یونیسف د یوې چارواکې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. د یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره چې افغانستان ته په سفر تللې ده وایي چې په جلال آباد کې یې له نجونو سره کتلي دي چې تعلیم ته لیواله وي. په همدې حال کې ټاکل شوې چې د طالبانو په حکومت کې د ازموینو ملي اداره د روان کال د کانکور د ازموینې نتایج سبا اعلان کړي. په یوه اعلامیه کې چې شیبه مخکې د طالبانو د حکومت د چارو د ادارې لخوا خپر شوي ویل شوي دي چې سبا پنجشنبه به د دې نتایجو د اعلان تر څنګ په کانکور کې له لومړي څخه تر لسم نمبر پورې بریالیو زده کوونکو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شي. بیان زیاتوي چې د سګنی کانکور عمومي اول نمره یو مجاهد دی. د طالبانو په مصطلحاتو کې مجاهد د طالبانو سرتیری ته ویل کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د افغانستان د پخوانیو کومندو ځواکونو د ګمارنې په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه افغانان کولی شي له بېلابېلو لارو ځانونه امریکا ته ورسوي. د امریکا فارن پالیسي خبرونې د لومړي ځل لپاره په تېره اکتوبر میاشت کې راپور ورکړ چې روسیه د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کومندو ځواکونو د استخدام په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو چارواکو ویلي روسیه د اوکراین په جګړه کې له سختو ستونزو سره مخامخ ده. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
افغان ځنګړي ځواکونه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ جګړو کې برخه اخیستې وه او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ایران ته تللي، د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د استخدام په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس تیره دوشنبه د افغانستان د دریو پخوانیو جنرالانو په حواله دا راپور ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي په دغو راپورونو خبر دی خو تاییدولی نسی. خو پرایس زیاته کړه دا څه پټه نه ده چې کرملین په پراخه پیمانه هڅه کوي په اوکراین کې د جګړې او په واقعیت کې مړه کېدلو لپاره کسان جلب کړي. نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې یوه خبری کنفرانس ته په دې باب وویل:
هغه څه چې تاسو ته ویلی شم دا دی چې افغانانو ته ځینې لارې چارې شته چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته سفر وکړي او امریکا ته خپل کور ووایي. یقینا د اس آی وی پروګرام هدف هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د شل کلن پوځي ماموریت پر مهال د امریکا د متحدو ایالاتونو همکاران او شریکان وو. دغه راز د پی ون یا پی یو پروګرام هم شته چې امریکا ته د کډوالو د منلو یو پروګرام دی چې پر شرایطو برابر کسان یې په مرسته په مناسب ډول امریکا ته سفر کولی شي.
خو معلومه نه ده د افغان کمانډو هغه غړي چې اوس په ایران کې دي د مسافرت او مهاجرت د پروګرامونو له لارې ځانونه څنګه امریکا ته ورسوي. د راپورونو له مخې اټکل کېږي چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له 20,000 تر 30,000 پورې پوځیان به د 2 لسیزو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر څنګ جنګېدلي وي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال یوازې 200 تنه افغان افسران بهر ته لېږدول سوي دي. د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی ای یو متقاعد افسر مایکل مولروی چې په افغانستان کې هم کار کړی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي هغه څه چې ژمنه مو کړې وه دغه کسان مو له افغانستانه ونه ایستل اوس یې ناوړه عواقب ګورو. د راپورونو له مخې د افغانستان ځینو پخوانیو پوځي جنرالانو ویلي چې روسان غواړي د افغانستان په زرګونو ځانګړي یا کمانډو ځواکونه په خپلو بهرنیو کنډکونو کې جلب او جذب کړي. ویل سوي چې دغو کمانډویانو ته د میاشتې د $1,500 معاش د ورکړې دوی او کورنیو ته یې د خوندي پناه ځای د ورکولو ژمنه سوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو دریو میاشتو کې د عمومي عفوې له ژمنې سره سره د تیر نظام د ملي اردو استخباراتو او پولیسو څه باندې 300 غړي یا وژل سوي یا لا درک دي. په وروستیو کې د افغانستان په تیر نظام کې د دفاع وزارت د دفتر رئیس جنرال عبدالرؤف ارغندیوال چې د ظفر قل اردو د قمندان په توګه یې هم دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته ویلي:
د هغو معلوماتو له مخې چې دوی اونۍ مخکې زموږ همسنګرانو لخوا چې د ایران او پاکستان په څېر هېوادونو ته کډوال شوي راکړل شول، چې روسان د واګنر امنیتي شرکت لخوا د کوربه هېواد په همکارۍ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو اکثریت پکې میشتي او له بده مرغه ځینې افغانان چې مخکې روسیې او ایران ته کډوال شوي د دغو دریو جریانونو په هماهنګۍ هڅه کوي چې ځانګړي ځواکونه کوماندو د ملي اردو او ملي امنیت خلې جلب او جذب کړي او روسیې ته ولېږدوي چې د اوکراین په جګړه کې وکارول شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهوري پال ګوند د اګست میاشتې په راپور کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا لخوا د افغان کمانډو او ځانګړو ځواکونو روزل سوي کسان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جنگي تاکتیکونو په اړه د اسلامي دولت ډلې ایران یا هم روسیې ته معلومات ورکړي یا هم د دوی لپاره وجنګیږي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور ورکړی چې د روسیې لخوا د شاوخوا 400 افغان کمانډو پوځیانو پر ګمارنې غور روان دی. غربي چارواکي وایي چې روسیا د اوکراین په جګړه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوې او اوکراینی ځواکونه توانېدلي ډیری هغه سیمې بیرته ونیسي چې مسکو د تیرو 8 میاشتو پر مهال لاندې کړې وې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادي راډیو د موسیقي ځنګړی پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې یو ورستۍ راپور. په پام کې ده د کرکټ د 20 اوریز نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن هالند د زیمبابوې او بنګلاديش د هندوستان پر وړاندې مسابقه وکړي. د هالند او زیمبابوې مسابقه پیل شوې، جزئیات وروسته تاسو ته وړاندې کوم. خو په نورو موضوعاتو کې د یادونې وړ ده چې افغانستان ونه توانید چې نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي ځکه دوه مسابقې وبایللې او دوه نورې مسابقې د باران له کبله لغوه شوې. تاسو د دې موضوع جزئیات واورئ، زه به وروسته د زیمبابوې او هالند د مسابقې جزئیات تاسو ته وړاندې کوم.
د نن روسیې لومړی مسابقه د هالند او زیمبابوې ترمنځ ده چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې د استرالیا په اډلید ښار کې پیلېږي.